افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. دا د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. په داسې حال کې چې د طالبانو رهبر د اوربند احتمالي پیشنهاد رد کړی، د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې له ښکېل خواو څخه غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د نننۍ مسابقې حال هم درکوو. افغانستان دغه لوبه پیل کړې، تر دې شېبې پورې یې 150 منډې کړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. اجمل ان خبری مجله په خبرونو پیلوي.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده تلویحاً ویلي چې د دې ډلې لخوا په نږدې راتلونکي کې د اوربند احتمال نشته. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکیو بیا د افغانستان له ټولو ښکېلو خواو غوښتي چې لږ تر لږه په کوچني اختر کې دې اور بند وکړي. او په روسیه کې د کریسټال په نوم د چاودیدونکو موادو د تولید په یوې کارخانه کې چاودنې لږ تر لږه 30 کسان وژلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د طالبانو مشر ملا هبت الله خون تلویحاً ویلي چې د دې ډلې لخوا په نږدې راتلونکي کې د اوربند احتمال نشته. د طالبانو مشر د کوچني اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې متحده ایالاتو سره د خبرو دروازه لا هم پرانستې. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د پیغام وروسته لاغې خپروي چې د امریکایي هیئت سره په قطر کې د طالبانو د استازو شپږم پړاو خبرې تیر میاشت پرته کوم لوی پرمختګ پای ته ورسېدې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر میاشتې په لومړیو کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په ټول افغانستان کې د اوربند غوښتنه کړې وه، خو وسلوالو طالبانو دا وړاندیز ونه منه. دا تیر کال په کوچنی اختر کې وسلوالو طالبانو د اوربند وړاندیز منلی وو او د درې ورځو لپاره یې په ټول افغانستان کې اوربند عملي کړ. دا اقدام هغه مهال د افغانانو هم د نړیوالې ټولنې له تاودار کلي سره مخ شوی وو. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو وار بیا د افغانستان له ټولو ښکېلو خواو غوښتي چې لږ تر لږه په کوچني اختر کې دې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د اختر ورځې دا د بختوري ورځې دي او غوښتنه دا چې اقلا دغه اختر په ورځو کې زموږ د خلکو په مجموع کې مینه پرېدل بچي.
تمه کیږي چې د راتلونکي سه شنبې او یا هم د چهارشنبې په ورځ به کوچنی اختر پیل شي. افغان حکومت تر دې مخکې د اختر په ورځو کې د اوربند لپاره د چمتووالي خبره کړې، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشر او د پاکستان د صدر اعظم ترمن د ورستۍ لیدنې هرکلی کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د سعودي په مکې مکرمه ښار کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې ترڅنګ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې په شمول په څو مسلو خبرې کړې دي. خغلی خلیلزاد تیر شپه په خپل ټویټر ولیکل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روابطو بهتره کېدل د افغانستان د سولې لپاره مهم دی. دا کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په درېم ورځ نن افغانستان د استرالیا په وړاندې لوبه پیل کړې. دا لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 5 بجو پیل شوې ده او تر اوسه پورې افغانستان بیټنګ کړی چې د دوو لوبغاړو په سوځېدو یې 150 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس د لوبې تر پیل مخکې ازادي راډیو ته وویل
مطمئن یم چې د افغانستان ملي لوبډله په دغه لوبغالي کې ښه لوبه کوي، ځکه د افغانستان ملي لوبډلې چې د پاکستان په وړاندې باندې کومه لوبه وکړل، واقعا هم د افغانستان لوبغاړو د بالینګ په شوبه کې ډېر ښه بالینګ وکړي، هم د غرنګ په بیټینګ کې ښه وزلیدل، پاکستان ته ماته ورکړل.
د خغلی فضلی په وینا افغان ټیم له دغه ډګر سره بلد دی. افغانستان شپږ ورځې مخکې په یو تمرین لوبه کې په همدې لوبغالي کې په درې وکټو پاکستان مات کړی وو، خو وروسته یوه بله تمرینی لوبه د انګلستان په وړاندې په لوی توپیر بایللې وه. او سم د سیمه ونړې څو خبرونه. په روسیه کې د کریسټال په نوم د چاودیدونکو موادو د تولید په یوې کارخانه کې چاودنې لږ تر لږه 30 کسان وژلي او دوه تنه نور نادرکه شوي. چاودنې نن د زیرژنسک خارګوټي کې شوې دي. د انټرفاکس او ټارس خبري اژانسونو د ریپورټونو له مخې د کارخانې ولویه برخه ویجاړه شوې. له چاودنو وروسته دغلته پراخ اور لګېدلی چې اور وژونکي ډلې د کابو کولو هڅه کوي. په روسي رسنیو کې د پیښې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې له کارخانې تور دودونه هوا ته پورته کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان غړو د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نور هیوادونو دا پریکړه غندلې چې دوی په اسرائیل کې خپل سفارتونه بیت المقدس ته انتقال کړي دي. دا و 50 سیوادونو د مشانو په غونډه کې چې د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې پرون وشوه هم دراز د متحده ایالاتو پر دې پریکړه اعتراض وسرو شو چې د سوریه د جولان لوړې سیمې د اسرائیل د خاورې په توګه په رسمیت پیژندلې. او د بوسنیا پولیس وایي د دې هیواد په شمال کې د کډوالو په یو مرکز کې اور لګیدنې لکتر لګه 2 کسان ټپیان کړي. اور نن سهار د ویلیکا کلادوسا په خرګوټي کې لګیدلی. هغه مرکز چې اور پکې لګیدلی د چارواکو په وینا شاوخوا 1500 کډوال پکې ځای پر ځای شوي. دا کډوال چې له بیلابیلو هیوادونو راغلي لویدیځې اروپا ته د تلو نیت لري. د سیمې د پولیسو یو ویاند ویلي ګمان کېږي چې اور د پخلي د یوې وسیلې د کارولو له کبله لګیدلی. چارواکي وایي 2 ونیول چې لګیدلی اور قابو کړی شي. دا و خبر
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. په داسې حال کې چې د طالبانو مشر وایي د اوربان احتمالي موافقه نه مني د افغانستان د سولې عالي شورا د جګړې له شکیلو خوا څخه غواړي.
غوښتنه دا چې اقلا دغه اختر په ورځو کې زموږ د خلکو مجموع کې مینه پرېدل بچي نه وي، یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې.
وسله والو طالبانو په اورزګان کې یو مهمه لار د ملکیانو پر مخ وتړله.
نه مټر پرېږدي، نه پیاده کسان پرېږدي. د دې خاصه مریض ور ولسي امبر تر جوابېږي کدا خاص ورته راولسي امبر ته چنارته ولسوالۍ ته انتقالېږي.
د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه هم معلومات درکوو. تر دې چې بیا افغانستان 45 منډې کړي، 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. په نورو موضوعاتو کې په سعودي عربستان کې ځینو هیوادونو د سرمشریزي پر مهال د ایران پر تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې ده. تر 6 بجو نور مسایل هم څېړو. د طالبانو د ډلې مشرتابه د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جنگ ته به دوام ورکړي. د دې ډلې مشر ملا هبت الله خونزاده تلوی هن ویلي چې احتمال نه لري دغه ډله به داسې ژر اوربان ته غاړه کښېږدي. خو د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د اختر په 3 ورځو کې اوربند وکړي. تفصیل له خان محمد سین.
د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله خونزاده د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیام کې ویلي چې دغه ډله به خپل اهداف ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د تلويح ویلي چې احتمال نه لیدل کېږي چې دوی دومره ژر اوربند وکړي. له دې سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې که تلپاتې اوربند نه مني نو لږ تر لږه د کمکی اختر په 3 کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که طالبان اوربند وکړي حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
دا د بختورې ورځې دي او غوښتنه دا چې اقلا دغه اختر په ورځو کې که زموږ د خلکو په مجموع کې مینه پرېدل بچي نه وي دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په ټول افغانستان کې د روژې د میاشتې په خاطر د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو دغه وړاندیز ونه مانه. تیر کال د کمکی اختر په ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د اوربند وړاندیز منلی و او دواړو لورو 3 اوربند وکړ چې د افغانستان د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د طالبانو په دغه پیام کې راغلی چې د امریکا لپاره د سولې د مذاکراتو ور خلاص دی. دغه پیام په داسې حال کې خپریږي چې په قطر کې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم دور پای ته ورسید. د طالبانو دغه پیام د مسکو د دوهمې ناستې له پای ته رسیدو وروسته خپریږي. د مسکو په دوهمه ناسته کې د طالبانو د ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د دوی سوار لسوغړو او د افغانستان یو شمیر سیاستوالو ګډون کړی و. د دغه ناستې په اړه د طالبانو د مشر په پیام کې اشاره شوې وه چې له امریکایانو سره د مذاکراتو تر څنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګ شوی دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. په ورته وخت کې د سولې د ولسی حرکت غړي هم د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي
دا که یوه ورځ اوربند وسي، دوې ورځې وسي، درې ورځې وسي او یا یو ساعت وسي ډېر کسان ژغورل کېدای سي. ښه دا دی چې د جګړې دواړه لورې اوربند لاړ کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي.
د دغه حرکت غړي د سولې او اوربن په هدف اوس مهال د لهګرګانه د مساقلات تر ولسوالۍ پورې پلی مزل کوي. په خاطر دې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمانو او عامو خلکو د غونډو په جوړولو سره له دواړو لورو غوښتي چې اوربند وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د جګړې ښکیل خو که د جګړې په ډګر کې اوربند ونه شو خیر دی، راشئ او د ازادي راډیو په ځانګړې اختری خبرونه اوربند کې خبري وکړي. اوربند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادي راډیو.
د ولسمشری انتخاباتو ځینې کاندیدان او حقوق پوهان وایي په حکومتي غونډو او سفرونو کې د امرالله صالح ګډون غیر قانوني کار دی. ښاغلی صالح د ولسمشر غنی د انتخاباتي ټیم غړی دی او سره له دې چې د سعودي په سفر کې برخه لري، په نورو بهرنیو سفرونو کې هم د ښاغلی غنی تر څنګ دی. تفصیل له خان محمد سین.
امرالله صالح د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال دی، خو نوموړي تر اوسه په څو حکومتي ناستو او بهرنیو سفرونو کې برخه اخیستې ده. د ولسمشریز و انتخاباتو یو شمیر کاندیدان په دې ډول پروګرامونو کې د ښاغلي صالح ګډون مخکله وخته د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین هڅه ګڼي او وایي صالح باید په داشان ناستو او سفرونو کې ګډون ونه کړي. د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمی وایي سعودي عربستان ته له ولسمشر غنی سره د ښاغلي صالح سفر ښیي چې د حکومت انتخاباتي ټیم سر له وسه کمپاین پیل کړی دی.
ټوله دنیا په دې باندې پوهېږي چې دې غیر قانوني ده. امرالله صالح سره په حکومت کې هېڅ وظیفه نه لري او دی حق نه لري چې خانه رئیس جمهور سره رئیس جمهور سره هرې خواته لاړ شي. چون دی په انتخاباتي ټکټ کې شامل ده نو خپل رئیس سره هم که چېرته هرې خواته ځي دا یو کمپاین ده او د انتخاباتو د قانون خلاف ده.
امرالله صالح سعودي عربستان ته د ولسمشر غني د سفر ملګری دی. که څه هم سعودي عربستان ته د ولسمشر د سفر هدف په مکه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په ناسته کې د دې ګډون دی، خو د هغو تصویرونو له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپاره شوي ښاغلی صالح پکې د عمرې پر مهال د ولسمشر تر څنګ لیدل کیږي. د فیسبوک له لارې مو له ښاغلي صالح سره اړیکه ټینګه شوه، خو ده په دې اړه د نظر له څرګندونو ډډه وکړه. د ولسمشر د بیان مرستیال شاه حسین مرتضوی چې په دغه سفر کې شامل دی ازادي راډیو ته په یو واستول شوی پیام کې ویلي چې په دغه سفر کې ځینې رسمي پلاوی شته چې د اسلامي هیوادونو سرمشریزې ته بلل شوي او د دې تر څنګ یو عمره هم کړی چې د دولت په لګښت دي، خو ځینې د ولسمشر په شخصي لګښت عمرې ته بلل شوي چې د نوموړي ځینې سلاحکاران، سیاسي، جهادي او ملي شخصیتونه او عالمان پکې دي. خو یو شمیر حقوق پوهان د ښاغلي مرتضوي نظر مواجه نه ګڼي. د دوی په باور په حکومتي ناستو او بهرنیو سفرونو کې د امرالله صالح ګډون که په هر نامه وي غیر قانوني او انتخاباتي کمپاین ګڼل کیږي. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي
اینجا یک سلسله بی عدالتی به وجود میاد.
دی وایي یو لړ بی عدالتی رامنځته کیږي ځکه موږ اتلس کسان لرو چې یو یې ولسمشر دی. په دې صورت کې عدالت تر پوښتنې لاندې راولي، نورو ته محرومیتونه پیدا کوي او بی عدالتی احساسوي چې دا کار د انتخاباتو عدالت او شفافیت تر اغېز لاندې راولي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه هم په دې تړاو اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که په داشان حکومتي ناستو او سفرونو کې د انتخاباتي کمپاین مسئله هم نه وي خو خلکو ته پوښتنې پیدا کیږي. ښاغلی رشید د ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون له ټولو کاندیدانو غواړي چې مخکې له وخته له کمپاینی کارونو لاس واخلي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د اورزګان اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو د مرکز ترینډ کوټ او چینارتو ولسوالۍ ترمنځ لار د ملکیانو پر مخ هم وتړله. دوی وایي چې د لارې تړل کېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
له ترینکوټ ښار څخه چینارتو ولسوالۍ ته غځېدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو له تیرو دریو کلونو راهیسې د دولتي کسانو پر مخ تړلې، خو د یادې ولسوالۍ خلک وایي چې نن یې درېمه ده چې د ملکي خلکو پر مخ یې هم تړلې. دی وایي چې وسلوالو طالبانو یادې ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې.
دا تقریبا درې ورځې یا څلور ورځې په شاوخوا کې بنده شوې ده. دا درې څلور ورځې کېږي ده بس بنده ده، نه څوک تلی شي او نه راتلی شي، نه مریض انتقالوی شي نه راانتقالوی شي. دې خواته مرکز ترینکوټ نه موټر پرېږدي، نه پیاده کسان پرېږدي، هیڅ څوک نه پرېږدي. مثال که د دې خاص مریض ورولسی امبرتره جوابی چې کدا خاص ورتره ولسی امبرته چنارتو لسوالی انتقالې
15 ورځې تقریبا کېږي چې موږ د چنارتو پر ولسوالی باندې د وسلوالو طالبان د لوري سره په سخت شرایطو سره لار بند شوی ده. دغه په دې کې دوی خبرې دي، یو دا چې طالبان وسلوال طالبان زموږ سره د قومي شخصي نزاع لري پر دې خاطر بند کړی ده، او یو دا سن د طالبان دا سن یو پلان لري چې د چنارتو پر عام ولس باندې قتل عام راولي دی عمله وکړي.
دوی زیاتوي چې په ولسوالی کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې اسمان ته ختلي او ناروغان مرګي حال پراته دي.
بلای دادی د اختر مخ را روان دی، حالته د خوراکي توکو به بیخی تر حد تیر ګران سوی دی.
کدا ستر تو احمد دلته چې د مثال په تور باندې یو ډبه غوړی دلته په 300 په 300 سوی خلک تقریبا پشپړ ساو پشپړ نیم ساو داس ارشی داس یو مثال.
نو خلک خپل د اختر د خوشحالی د پاره ځان ته جامع کوي او نور د اختر د پاره ځان ته غذایی مواد برابرۍ.
دغه جګړه زپل غشتنې لشکيل خو دادی چې یاد لار دی ورته خلاص کړي او ملکی خلک دی د سپار په توګه نه کاروي. د یادی ولسوالی امنیه کمانډان اختر محمد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې ولسوالی څخه غزیدل لار ترنکوټ شارته د ملکی خلکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې. د مرکزی او ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې یادی ولسوالی ته د حواله لارې خوراکي او غیر خوراکي توکي ورسوي.
داغه کبیانې زموږ ته خوراکي مواد شي په تیارو کې او ورسي. نو خدای اوس نو د ډیر مشکل سره مخ خال تختر روان دي شي نه لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری بیا ازادي راډیو ته ویل چې دی پلان لري یاد لار به ډیر ژر د وسلوالو طالبانو له منګول را خلاص کړي. کمانډان د وسلوالو طالبانو د غمل په کلکو ټکو وغندل او دای د ملکی خلکو سره دښمنی یاد کړه.
اې د چوکات اسلامي برابر نیست کې راه مردم عام بسته کړي و خوراکه را سر مردم عام قطع بسازی. پلان وجود داره، پلان هست، ما تصمیم داریم و پلان های ما بخیر تطبیق میشه، مرحله به مرحله پیش میره.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. دا یادونه وارد چې د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د اورزګان د نورو ټولو ولسوالۍ لارې هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درې کلونو راهیسې تړلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د حکومت اجرائیه رئیس وی په ځنوژونکو او چاودیدونکو پیښو کې د قربانیانو په اړه د څېړنو نتایج د قناعت وړ نه دي. اجرائیه رئیس دا څرګندونې نن کړې دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی په ځنوژونکو او د چاودنو په پیښو کې به د عدالت تامینول او د اړوندو قضیو جدي ارزونې لامل شي چې دغه پیښې کمې شي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دا خبرې د یکشنبې په ورځ د شپږنویم لمریز کال د جوزا په میاشت کې د محمد سالم یزدیار او د عدالت غوښتنې د وژل شویو د دوهم تلین په غونډه کې وکړې او ویې ویل له تیرو اتلسو کلونو راهیسې خلکو ته د دا شان قضیو د ارزونو په اړه قناعت بخونکي نتایج نه دي وړاندې شوي.
بایسی یکی از مسئولین حکومت د ما قانی
د موبل د حکومت د یو مسئول پتوګه کوم ارزونه چې په دې اړه شوی مو قانی نه یو په هیوګو چې د افغانستان خلک هم قانی نه دي. دغه پیخه او نور پیخه چې په دومره کلونو کې شوی او استاد او ډیر اتلان په خاورو وینو کې ککړ کړل کوم کارونه چې په دې برخه کې کیدونکو هغه هم ونه شولو د قناعت وړ نه دي.
صورت نه گرفته و قناعت بخش نیسان.
خاغلی عبدالله وبل سره لدی چې پر عدلی او قضایی ارګانونو کار شوی او اصلاحات پکې رامنځته شوی خو دغه سیستم تر اوسه هم نه دی توانیدلی چې د دغو قضیو د څېړلو په هکله د خلکو باور ترلاسه کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د کابل د شپږنویم لمریز کال مظاهره په تاوتریخوالي واوښته چې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم یزدیار زوی محمد سالم یزدیار پکې له څلورو نورو مظاهره کوونکو سره ووژل شو. سربیره پر دې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین ربانی، محمد داود داود، عبدالجبار قهرمان، عبدالرازق او یو شمېر نور مطرح کسانو د وژل کېدو د قضیو پر ارزونو هم انتقادونه شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار چې په دغه غونډه کې حاضر وو د قربانیانو کورنیو ته یې ډاډ ورکړ چې دغه قضیه به د مشرانو جرګې لخوا جدي ونیول شي
او د دوسیې په تعقیب کې که په سرنوالۍ کې وو او که اوس په محکمه کې ده د سنا د ادرس نه من حیث د یو انسان او د افغانستان د یو سیاسي شخص په صفت وعده کوم د ټولو کورنیو سره چې انشاءالله مشترکه تعقیبوو او تاسو تسلیت او د عدالت په نوم چې څه غوښتنه ده د هغې دپاره به ځان
رسو.
د سیاسي چارو پوه احمد سیدی په دغه مراسمو کې وویل څوک چې د داشان قضیو په ارزونو کې کمزور عمل کوي په جرم کې شریک ګڼل کیږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ورزو د کرکټ نړۍ ته د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه دغه شیبه پای ته ورسېده. سریلانکا چې نیوزیلند ته د 126 منډو هدف ټاکلی وو، نیوزیلند وتوانې چې دغه مسابقه په 10 وکټو وګټي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ هم دغه شیبه مسابقه روانه ده. افغانستان د چې پچه یې ګټلې ده د بیټنګ کولو پرېکړه یې کړې ده. تر دې شیبې پورې 12 اور روان دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي او 18 منډې ایستوي دي. په انګلستان کې له آزاد خبریال سید قیومی سره خبرې کوي چې د مسابقې په ځای کې د قیومی صاحب تاسو په هغه ځای کې یاست. مینوال څه وایي او خلک څه وایي چې د افغانستان د بریا یا لږ تر لږه د ښه هدف ټاکلو چانس څومره دی؟
ډیره مننه سالی صاحب. اول خو افغانستان ډېر خواهشونکی پیل وکړه. دواړې لوبه پیلوونکي لوبغاړي په 0-0 رنزونو باندې آوټ شو، خو له هغې وروسته د رحمت شاه او حشمت شاهدي له خوا نه یوه ډېره ښه ملګرتیا وشوه او اوس د افغانستان 9 منډې دي او درې کسان آوټ شوي دي. رحمت شاه په 1 او محمد نبي په 2 منډو باندې ولاړ دي. نو که دوی دواړه تر 15 اور پورې ودرېږي نو ان شاء الله افغانستان به یو ښه هدف استرالیا ته وټاکي.
بله، دغه دوه لوبغاړي چې وسوځېدل خلک څه وایي چې علت څه و؟ آیا د دوی په مقابل کې ډېره تکړه بلران دوی په پیل کې راایستلي وو که نه؟ دغه لوبغاړي ورخطا سول او هڅه وکړه چې غټ شاټونه ووهي.
ظاهره خبر ده افغانستان د استرالیا چې څو ځلې دا نړیوال جام کتلې دا غوي په مقابل کې لوبېږي، نو د هغوی ډېر زیات پیاوړي تیز توپ اچوونکي لري. دوی صرف نن یو ورو توپ اچوونکی او نور ټول یې تیز توپ اچوونکي دي. او د استرالیا تیز توپ اچوونکي چې کوم دي، هغوی انتر 150 کیلومتر پر سات باندې توپ اچوي، نو دا ډېر زیات تیز دی. نو دا سیس افغان توپ اچوونکو ته یو څه نوی و یا یو څه سرپرایزنګ و چې دوی ونه شو کولای چې سمه لوبه پکې وکړي. او پیچ په اوله کې یا وشتون ځای د میچ په پیل کې یو لکس سوینګ درلوده، خو اوس د 15 نه بعد پیچ ورو ورو ښه کیږي.
ډیر مننه سید قیومی و آزاد خبریال د انګلستان په کرکټ میدان کې. د بریستول د کرکټ په لوبغالي کې دغه شیبه د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ نړیوال جام مسابقه روانه ده. افغانستان چې پچه ګټلې ده تر دې شیبې پورې 13 اور روان دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي او اویا منډې سوي دي. افغانستان په 2015 کال کې د استرالیا په وړاندې د نړیوال جام یوه سیالي په لوی توپیر بایللې وه. اوس به وکتل سي چې افغانستان په نننۍ مسابقه کې د 2 منډو هدف استرالیا ته ټاکي. د لوبغاړو د معرفي په لړ کې لسمت ساروان څخه ورو چې نن ګلبدین نایب را پیژني چې د افغانستان د کرکټ ټیم کیپټن او مهم لوبغاړی دی.
ګلبدین نایب د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو ورځنیو مسابقو کپتان دی. نایب د 1991 میلادي کال د مارچ په 14 په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی. د شیلا سای توپ وهونکی او توپ ویشتونکی دی. نایب په 55 یو ورځنیو نړیوالو مسابقو کې 810 منډې کړې او په 80 اور سیالیو کې 410 منډې کړې دي. د په 80 ور سیالیو کې 50 او په 55 یو ورځنیو سیالیو کې نه لوبغاړي سوځولې دي.
په شمال زون کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په بلخ کې د کارګرو ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په شمال زون کې د دغه کمیسون مشر ازادي راډیو ته ویلي کارګر ماشومان له زده کړو بې برخې دي، درانه کارونه کوي او د جنسي ځورونې له ګواښ سره هم مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زیل سید محمد سامي سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې په بلخ کې کارګر ماشومان په څه وضعیت کې دي؟
په بلخ او ټول ولایتونو کې داس سال هغه چې په جادې کې کار کوي یا په ورکشاپونو یار چې کار کوي د هغوی وجه ډېر ښه نه دي. په بلخ کې هم ورځ تر ورځ د کارګر افعال کېږي په دې خاطر چې د همجوار ولایتونو او ولسوالیګانو خلک چې بېځایه کېږي دوی راځي مزار شریف ته، دلته کاروبار نشته. دوی اکثران یا کار شاهکار کوي یا متاسفانه دوی کرایګری کوي. دوی وضعیت اندېښې ول دي، متاسفانه د اعمار موږ نه لرو.
د څومره سبب شوی چې دوی د زده کړو څخه وروسته پاتې شي او هغه ته لاسرسی ونه لري؟
بعض اطفال چې دارګر دي یا کورنۍ نه لري یا د پلار شوي دي یا متاسفانه بعضې د موساد دي. دوی کار کوي، دوی د تعلیم حق او د تحصیل حق او همدغسې د صحت حق متاسفانه متضرر کېږي. دوی هیڅ ډول د صحي حق او د تعلیم حق نه لري. دوی پاتې کېږي او په آینده کې دوی هم خپل ځان ته او جامې ته دا یو ډېر سخت ستونزه ده، نه شي کولی چې مکتب ته ولاړ شي.
او د دوی څخه مثلا چې په کوڅو کې کار کوي، په شاقه کارونو دوی مصروف دي، څومره د نور کسانو لخوا د جنسي ګټه اخیستنې زمینه مساعده ده؟ یعنی چې دوی په وړاندې
دغه جامې ټول ژوند کوو، دا د امکان لر نشته چې دغه اطفال چې کار کوي ګدایګري کې په کوڅو کې کار کوي دوی د جنسي استفادې سره مخامخ ونه شي.
دولت نه مو غوښتنه سره چې کومه زمینه باید مساعده کې چې هم وکولی شي عاید ولري او هم زده کړې وکړي.
قانون کار په مطابق باید دولت دوی ته هغه کارونه زمینه برابر کړي چې د هغوی په تاوان کې برابر دي، یعنې آموزشي کارونه هغوی ته برابر کړي، لکه جاري او نور کارونه چې ډېر شاقه به نه وي. د یوه خوا دوی وکولی شي چې یو مړه ډوډۍ په پیدا کړي، او د بل خوا دوی وکولی شي چې خپل تحصیل مخکې بوځي او همدغسې پایده کې دوی یو کس او کار هم
بلد. په شمال زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دفتر مشر سید محمد سامی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې غن اوریدونکو یې سمسون راستولې دی. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي چې د کوچنی اختر په نږدې کې دوسر په لوګر کې د خوراکي موادو بیې زیاتې سیوی دي. بصیر هلمن له کابل لیکي چې د اختر پر راسي دوسر د دغه موادو بیې پورته سیوی او خلک کې درنیول وس نه لري. جعفر لیکي خدای دې وکړي چې د هلمن د سولې ولسی حرکت بریا سره مخامخ سي. محمد یار له فرا لیکي چې کوربند وسی ډیر به د عوامو په ګټه وي. بصیر هلمن له کابل په بل سمس لیکي د افغانستان د کرکټ د بریا لپاره د روژه ماتي پر مهال دعا وکړي. مریم سادات له میدان وردګ څخه لیکي له ټولو افغانانو مداهله ده چې خپلې لوبډلې ته دعا وکړي. د اسلامي همکاروي سازمان په سرمشریزه کې د ایران پر تحرکاتو او له طالبیب څخه بیت المقدس ته د سفارتونو د انتقال پر مسله خبري سوي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د سعودي عرب پاچا پر ایران سخته ضربه وکړه او پر تهران بیا تور پورې کړ چې د تروریستو ملیشو ملاتړ کوي. پاچا سلمان وویل چې ایران د هغو تروریستانو ملاتړي چې د نړۍ د تیلو لارې او سیمه ییز امنیت ته یې ګواښ پېښ کړی دی. د سعودي پاچا دا خبرې د اسلامي همکاري سازمان غونډې ته وکړې چې نن په مکه مکرمه کې روانه ده. هغه د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو یوې وروستۍ حملې ته اشاره وکړه او د خپل هیواد د تیلو پر تاسیساتو یې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې له لارې حملې ته اشاره وکړه. د سعودي پاچا وویل چې د دوی د تیلو پر پایپ لاین د بی پیلوټ الوتکې د حملې شاته په یمن کې د حوثي وسلوالو لاسو چې د تروریستو ملیشو ډله ده او ایران یې ملاتړ کوي. په یمن کې حوثي ملیشو د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی، خو ایران د دغه ډلې او د دغه حملې تر شا لاس لرل ردوي. په وروستیو اونیو کې د هرمز په تنګي کې کړکېچ زیات شوی دی. دا لار د نړۍ د تیلو کاروبار ته ډیره مهمه ده چې د ایران حکومت یې مقررن د بندولو ګواښ کوي. روانې میاشتې په پیل کې امریکا اعلان وکړ چې خلیج ته د الوتکو د لېږدولو بیړۍ او جنګي ډله استوي، څو د امریکا په وینا د ایران لوري د امریکا ګټو او متحدانو ته د واضح تهدید مخنیوی وشي. د اسلامي هیوادونو په کنفرانس کې د ایران استازي په وروستیو حملو کې د لاس ترلودلو ټول رپورټونه رد کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی د ایران خبری اژانس اسنا ته وویل چې سعودي عرب د روژې له مبارک میاشتې او د مکې مکرمې له مبارک شاره د سیاسي ګټې لپاره کار اخیستی دی او د اسلامي نړۍ مشران یې ورغوښتي چې د هغوی په مخ کې د ایران پر ضد خپله بې اساسه ادعا وکړي. د سعودي پاچا د مې په دیرشمه نیټه هم په مکه مکرمه کې د سنی عربو د هیوادونو د مشرانو بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه او ورته ویل چې نړیواله ټولنه باید د نورو هیوادونو په کورنیو مسایلو کې د ایران د رژیم د مداخلې د مخنیوي لپاره له ټولو لارو کار واخلي. ایران په سوریه کې هم د بشار الاسد رژیم کلک ملاتړ کوي. خو په دې غونډه کې د عراق استازي چې حکومت یې له ایران او امریکا سره نږدې روابط لري د ایران پر ضد د سخت دریځ مخالفت وکړ. د عراق استازي ویل چې د ایران امنیت او ثبات د ټولې اسلامي او عربي نړۍ په ګټه دی.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبري مجله له فرشته نگاه واوري.
تشکر.